د مشال ریډیو په یو بلګړې کې ستړي مشه د ماسپخین یو بجښه له یو تر دوو بجو په دې غړې کې هم زه منور شاسته کوربایم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر پوښتنو وړاندې کوو په آخري برخه کې تاندې هلي خبرونه اورېدې شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي
السلام علیکم فام خیر خبر نو سر ټکو ده پاکستان وایي دوی د ترهګرۍ تمویلون کې سار لیست کې نه دي شامل کړل شوی پاکستان د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او روسي ویلي د شام ملاتړ ته به دوام ورکوي بشپړ خبرونه پاکستان هغه ریپورتونه ناسم بللی چې ګواکې دوی د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار لیست کې شامل کړل شوی دي پرون د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبری غونډې ته البته دا وویل چې هیواد باید د سار په خاکی لیست کې شامل کړل شي
یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم گرے میں آ گئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط
دی وای دا خبره چې موږ په خړ لیست کې وو او اوس به په تور لیست کې ور شامل شو بالکل غلطه ده خو دا سمه ده چې موږ به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شو
د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په گری لیست کې د عراق یمن او شام په ګډون د زنو نورو هیوادونو نمونه دي دا غي هیوادونه دي چې پکې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د معاونت د مخنیوي په برخه کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي په کوټه کې د ملیشي او لیویز وکونو یو کیمپ ته نږدې 14 شوي چې پکې سلور سرتیری وژل شوي او وژوبل دي پولیس چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کوټې په نوسار سیمه کې پلټنیز عملیات کول چې د بریټ ښکار شول د دې حمله ذمہواري لا چا نه ده منلې بلخوا د واکمن ائتلاف اکثریتي ګوند مسلم لیگ نون د اسمبلی غړي میر امیر رند وایي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي
دیوائی
حالات پا ٹول ملک کی خراب دی ایوازی پا بلوچستان کی خراب ندی پا خیبر پختونخوا او سندھ کے ہم دا سے حملے کی گی خمک دا حسا کہو چھ کوٹے خار تتلون کی لاری و چارو حال تا زیاد سر تیری جائے پر جائے کلو نو لدے سر با دا دیرو حملو مخنی ویوشی
یاد دیوی چی هم پرون د کوټی خار په سمنګلی سرک تیو پولیس افیسر په موټر بامی بریت شو چې پکې دوا پولیس والا وژل شو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې څوک ووټ ته احترام نه لري دوی به د هغوی احترام نه کوي نواز شریف پرون په کورټ مومن کې وویل چې څه قسمه درغلی نه وکړي خو بیا هم لومړی د وزیر اعظم او بیا د خپل ګوند د څوکۍ لپاره نه اهل او ګرځول شو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ د فبروري په 28 نواز شریف د ګوند د مشرۍ لپاره نه اهل اعلان کړ له دې وړاندې د 2018 کال د جولای پر 28 نیټه سپریم کورټ د پاناما اسنادو په قدیمه کې د شتمنیو نه سرګندولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نه اهل ګرځول په پاکستان کې د پټرولیم په مصنوعاتو کې بیا اضافه شوه د پاکستان د تیلو او ګیسو د انتظام ادارې اوګرا تیر مخام په بیان کې ویلي چې سر لننه به په دغه هیواد کې د یو لیټر پټرولو بیا 30 روپۍ وي په فروری کې د یو لیټر پټرولو بیا 30 روپۍ و بیان زیاتوي چې درواني میاشتې تر پایا پورې د ډیزل بیا به هم لوړوي چې په دې ډول به د یو لیټر ډیزل بیا 90 روپۍ ته ورسي د ادارې د یو لیټر خاورو تیلو بیا هم شپږ روپۍ زیاته کړې د پاکستان اقتصاد پوهان وایي حکومت له څلورو میاشتو راهیسې د تیلو بیې ځکه لوړوي چې د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شوی او د پاکستان نړیوال سوداګریز تاوان یا خساره زیاته شوې ده د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ناصر جنجوا د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ستاینه کړې ده ناصر جنجوا تیر ماښام په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له ځانګړي صلاحکار او په پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زخیلوال سره د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د سولې په برخه کې تر خپل وسه اسانتیاوې برابرې کړي د افغانستان ولسمشر پرون په کابل کې د کابل پروسې د غونډې پر مهال طالبانو ته له ورته مخه شرایطو پرته د سولې وړاندیز وکړ ولسمشر غنی دا خبره هم وکړه چې له پاکستان سره خبرو ته چمتو دی او غواړي چې تیر هیر او نوی باب پیل شي طالبانو د افغان ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د وړاندیز تود هرکلی نه دی کړی دا په داسې حال کې ده چې د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای شي سمدستي شخړې بندې کړي او خپل اهداف له افغان دولت سره د مستقیمو خبرو له لارې تعقیب کړي له پاکستان په خپل خوخه د افغان کډوالو د سنیدو بهیر نن پیلېږي. په پیښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی بیګام شال لډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې له لوري له کډوالو سره د بیرته سنیدنې په لړ کې مرستې کیږي. د ده په خبره د افغانستان حکومت هم پر یو پلان کار کوي او یو شمېر مرستې په نظر کې نیولې دي. له تیرو څو کلونو راهیسې دا بهیر هر کال د مارچ په لومړۍ نیټه پیلېږي او د دسمبر تر میاشتې دوام کوي. افغان چارواکو نن وویل کوم جرمنی ته به چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې نیول شوی کابل ته لیږدولې. د هلمند ولایت د ملي امنیت د ریاست د منابعو د معلوماتو له مخې یو جرمنی ته به د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د حیدرآباد په کلي کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. په دې اړه راپورونه وایي دغه جرمنی ته به د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې چې په یو کور کې فعال و نیول شوی دی. په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو مشال لډیو ته وویل نیول شوی تن تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد به د شامی ولسمشر د حکومت ملاتړ جاري ساتي چې د ده په خبره د ترهګرو خطر ته ماتې ورکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته پر داسې وخت کې کړې دي چې په نړیواله کچه د شام د هغو پوځي عملیاتو پر ضد غږ راپورته شوی چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې له دمشق سره نږدې په سلګونه خلک وژلي دي. د دمشق په مضافاتو کې مشرقي غوطه سیمه له هغه یوه ده چې د خونړیو هوایي بریدونو ښکار شوې ده. په عملیاتو کې اسد د روس سفارتي او پوځي ملاتړ لري. دا تر دې غړې د مشال نړیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د نجیب امیر نه د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. پاکستان وایي د راتلونکي جون میاشت کې به د هیواد د مالی بدعنوانۍ نړیوالې ادارې د څارنې په خړ لیست کې شامل شي. په تیر یو نیم شواروز کې په کوټه کې په امنیتي ادارو دوه بریدونه وشو. د دې تر شا څه عوامل دي؟
بلوچستان شریفي په حواله باندې، د ګوادر په حواله باندې، او د یو بین الاقوامي قوتونو دلته خپل طاقت ازمایي کې دغه په حواله باندې بلوچستان دغه په ځد کې دی.
د پاکستان ملي امنیت شورا غونډه کې فیصله شوه چې خپلې خارجه تګلارې ته به له سره کتن نه کوي. سیړونکي په دې اټکل وایي
ښکاري داسې چې د پاکستان دغه خارجه پالیسي کومه چې دوی د پاکستان له چلوله دا نور اگزیسټنګ پوزیشن کې نه ده، بلکې په دې کې چینجز دي. هغه به دوی راولي ځکه چې دا د پاکستان ضرورت دی.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو. د دې غړی په آخري برخه کې به تاندې هلې خبرونه کې د ښځو د حقونو لپاره له کارکونکو واوري
چې موږ وایو چې سمرسته به زمونږ وي او هنر به د هغوی وي او هغوی به خپل لاس ګټه په خپله کولی شي.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو تر ماښام شپږو بجو په پښتو ژبه اوریو. دا خبرونه د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. پاکستان ویلي د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په ناکامو هیوادونو تور لیست کې د دغه هیواد د شاملولو خبرونه غلط دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل د جون په میاشت کې به پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي هیوادونو د سار په خړ لیست کې شامل شي. د ناقانون او تور پیسو د کنټرول او سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس مشال ریډیو ته پاستولي ایمیل کې ویلي پاکستان لا په هیڅ یو لیست کې نه دی شامل. په امیر ساحل یې نور تفصیل درکوي.
د پاکستان حکومت او د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په تور لیست کې شامل شوی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته البته دا وویل چې هیواد باید څار په خړ لیست کې شامل شي.
یہ سټیټمنټ کې هم گرے میں آ گئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط
دی. وای دا خبره چې موږ په خړ لیست کې وو او اوس به په تور لیست کې ور شامل شو بالکل غلطه ده. خو دا سم ده چې موږ به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شو.
میں یقینا ہم جون میں آ جائیں گے.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې سره تر خبرو او پر کاري پلان تر سلا کېدو وروسته به پاکستان په خړ نوملړ کې ور شامل شي. فینانشل اکشن ټاسک فورس مشال راډیو ته په بریښلیک کې دوه دوسیې استولې دي چې پکې د تور او د خړ لیست د هیوادونو نمونه دي. د ادارې په خپل خط کې ویلي چې غړي هیوادونه دا واک لري چې تر څار لاندې د یوه هیواد نوم په ډاګه کړي. فینانشل اکشن ټاسک فورس 8 غړي لري. ادارې د پاکستان په اړه د پوښتنې په ځواب کې زیاته کړې چې دوی لیستونه خپروي او که د یو هیواد نوم په نوملړ کې نه وي نو معنا یې دا ده چې هغه د څار په هیڅ نوملړ کې شامل نه دی. تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني او نړیوالو رسنیو د فبروري پر 28 د فینانشل اکشن ټاسک فورس تر غونډې وروسته د چارواکو په حواله ویلي ول چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل شوی دی. د یادې ادارې په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمېر خنډونو او بندیزونو سره مخامخېږي. په خړ لیست کې د ایتوپیا، سربیا، سریلانکا، عراق، یمن او د شام په ګډون د ځینو نورو هیوادونو نمونه دي. فینانشل اکشن ټاسک فورس د فبروري پر 30 په بیان کې ویلي دا هغه هیوادونه دي چې پکې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي په برخه کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. نو ځکه یې له یادې ادارې سره تر خبرو وروسته د دې نیمګړتیاوو د ختمولو لپاره یو اکشن یا کاري پلان جوړ کړی دی. د څار په تور لیست کې د پاکستان د شاملولو غوښتنه امریکا کړې وه. برتانیې، جرمني او فرانسې د واشنگتن د دې اقدام ملاتړ کړی و. اسلام آباد هغه مهال ویلي ول چې په نوملړ کې شاملېدل به یې اقتصاد زیانمن کړي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک، ټویټر او اسکایپ د لارې هم ملګري کېدلی شئ. ورځو بل رپورټ ته 13 ورځ په کوټه کې په امنیتي ځواکونو په دوو جدا جدا بریدونو کې شپږ سرتیري وژل شوي او وژوبل شوي. اول برید چې کومو دا په سمنګلی سړک کې رامنځته شوی و او زمواري وسلوالو طالبانو منلې و. دویم برید بیا ماخام د ملیشې او لیوي ځواک د کیمپ سره نږدې شوی و. د بلوچستان د اسمبلی حکومتي او اپوزیشن ډلو مشران وایي په ښار کې په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي او د مخنیوي لپاره یې زیاتو وسایلو ته اړتیا لري. تفصیل په مساحل لکوي.
د چهارشنبه پر ورځ په کوټه کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه وشول. لومړی برید پر سمنګلی سړک د پولیس افسر حمیدالله دستی پر ګاډي وشو چې پکې دوه پولیسان ووژل شول. تر دې وروسته ماخام مهال امنیتي ځواکونو په نوسار سیمه کې پلټنیز عملیات کول چې د ملیشیا او لیوی ځواک له یو کیمپ سره نږدې د حملې ښکار شول. په دې پیښه کې 4 سرتیري ووژل او 2 ژوبل شول. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عبدالرحیم زیارتوال تیر ماخام مشال راډیو ته وویل په 1300 کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. لدم پښتنه وکړه چې پر امنیتي سرتیرو د بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت څه کړی دی. د ویل صوبایي حکومت په بجټ کې 2 اربع روپۍ د کوټې ښار د امنیت لپاره بیلې کړې وي او پلان یې دا و چې په ښار کې به هر ځای کیمرې ولګوي خو دا کار نه دی شوی.
کوټه کې چې د پولیس او د نورو فورسز باندې کوم عملې روانې دي دا 2-3 میاشتې کې په دې کې اضافه موسوله. خو بنیادي تور باندې خبره دا ده چې موږ په یو داسې خطه کې اوسېږو چې دا خطه په بله معنا جنګزده خطه ده. 2 اربع روپۍ موږ د دې لپاره ایښي وې چې موږ کوټه ښار کیمره بند کړو. نو کیمره بند ښار کې به بیا د دې واقعاتو ښه تعقب هم کېدلی شو. د کیمرو کار دا ډېر ټیکنیکل شی دی په دې معنی بار بار دغه ته ورکړل شو اډورټایزمنټ د دې وسو ټنډرینګ دپاره ولاړی خو د ټیکنیکل دغه له وجې د خو بیرته را وګرځېدلې په دې کې ډېر وخت تیر شوی دی.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع وای په بلوچستان کې د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې تیریږي او هلته پر ګوادر بندر کار روان دی.
روانه د بلوچستان شریفي په حواله باندې د ګوادر په حواله باندې او د یو بین الاقوامي قوتونو د خپل طاقت ازمایي کې دغه په حواله باندې بلوچستان دغه په ځد کې دی. او ظاهره خبره ده چې سکوتي ادارو خلک او فورسز دوی نشانه کوي ځکه چې هغه سره او د تمام ګیم خارجي ګیمونه چې وي یا بین الاقوامي ګیمونه چې وي هغه فورسز ناکامه کوي او فورسز دغه سره جنګیږي او د هغو مخنیوی کوي. نو ځکه د دوی برای راست جنگ او حمله دا پر فورسز باندې زیات وي.
د واکمن ائتلاف اکثریتي ګوند مسلم لیگ نون لخوا د اسمبلی غړی میر امیر رند وایي د امنیت وضع په ټول پاکستان کې خراب ده او یوازې بلوچستان یا کوټه نه دي چې پکې حمله کیږي.
دوی
وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې په بلوچستان کې خراب نه دي، په خیبر پختونخوا او سند کې هم داسې حمله کیږي. خو موږ دا هڅه کوو چې کوټه ښار ته تلونکي لارې وڅارو، هلته زیات سرتیري ځای پر ځای کړو، نو له دې سره به د ډیرو حملو مخنیوی وشي. رین زیاتوی چې د امنیت په لړ کې د اقداماتو ذمہواری پر وفاقي حکومت هم ده، ځکه چې په هغه صوبه کې د اف سي ځواک واک له اسلام آباد سره دی. د بلوچستان اسمبلی د حکومتي او اپوزیشن دواړو ډلو مخکخان زیاتوی چې د امنیت ښه کولو لپاره زیاتو وسایلو او پیسو ته اړتیا لري.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې، او نن د رواني غړي په اخري برخه کې درته تاندې هلي وړاندې کوو. اوریدلې مه هیروي، د پاکستان ملي سلامتي کمیټې په سیمه ییزو هیوادونو زیاتره توجه ورکولو لپاره د خارجه پالیسۍ له بیا سره جاج اخیستو په ارزښت خبرې کړې دي. د پاکستان لوري سیمه ییزو هیوادونو سره اړیکو کې ګرم جوشي په نظر راځي، او کارپوهان وایي دا هیواد په موجوده حالاتو کې نورو اتحادونو سره خپل منځي روابط ساتل غواړي. تفصیل لګولای ازورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د سلامتیا کمیټې غونډه د نهې په ورځ وشوه. په غونډه کې د درې واړو فوجونو مشرانو، د بهرنیو چارو وزیر، د کورونو چارو وزیر، د دفاع چارو وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. په غونډه کې د سیمه ییزو هیوادونو سره د اړیکو او نړیوالو حالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو. د راډیو پاکستان په وینا د سلامتیا کمیټې ګډونوال په دې صلاح شول چې په سیمه ییزو هیوادونو به زیاتره توجه ورکوي، او په دې لړ کې د بهرنیو چارو پالیسۍ ته د نظر رسانۍ ضرورت دی. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر روسته خپل سفر په اړه بریفینګ هم ورکړ. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې دي، نو ځکه پاکستان خپل ځان لپاره نورې لارې لټوي.
پاکستان داسې ګامونه اخلي چې راتلونکي کې درې میاشتې بعد هغوی ته جواب کېږي چې موږ دا ګامونه اخیستي دي، اوس د دې نه موږ بیا تورل لاړه. نو خبره ده امریکا سره اړیکې ډېرې ښه نه دي، پاکستان به هم ځان له لاره ګوري. خبره هغه کار به کوي چې د پاکستان خپل انټرس.
د پخوانی سفیر ایاز وزیر په خبره پاکستان به هر هغه ګام پورته کوي چې خپلې ګټې پکې ویني. بیا په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه او خبریال عقیل یوسفزی وایي چې په هیواد کې دننه لیبرال قوتونه له ډېر مودې راهیسې په خارجه پالیسۍ نیوکې کولې.
دا د پاکستان د مفاداتو، خاص کر سیمه ییز مفادات چې دي، د هغې ترجمانه نه ده. اوس د نوی کوم ډیولپمنټ چې روان دی، بالکل د پاکستان چې کوم پاور کاریډور دی، په هغې کې په دغه ایشوز باندې خبرې باندې، خاص کر د چاینا او د روس د نوي کردار نه بعد، بیا د تاپی د کومه پروجیکټ بیا چې دی د کاریډور، د پاک چاینا کاریډور چې کوم دی، د هغې چې کوم امکانات دي، نو ښکاري داسې چې د پاکستان دغه خارجه پالیسي کومه چې دوی د پنځو نه چلوله، دا نور اگزیسټنګ پوزیشن کې نه ده، بلکې په دې کې چینجز دي، هغه به دوی راولي، ځکه چې دا د پاکستان ضرورت دی.
د کاربن په وینا په دې رستو کې روسته د پاکستانی چارواکو سفرونه سرګندوي چې نړۍ ته د طاقتورو هیوادونو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون په سترګو کېږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14,530، 14,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د پیښور آربی پبلک سکول په برید کې زخمی شوی ماشوم د برتانیا د ځوانانو پارلیمان ته د مرستیال استازی په توګه ټاکل شوی دی. محمد ولید خان له زخمی کېدو وروسته د علاج لپاره برتانیا ته تللی و ملته کې یې زده کړو ته دوام ورکړ. پرون ترسره شو انتخاباتو کې هغه له برمنګم ښاره د ځوانانو مرستیال استازی وټاکل شو. تفصیل د عبدالحی کاکړ نورو.
د برتانی د ځوانانو د پارلمان 309 غړي وي چې ورته د ټول هیواد 350,000 ځوانان ووټونه ورکوي. ولید محمد خان چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله کې زخمی شوی هم په انتخاباتو کې د برمنګم ښار له طرفه برخه اخیستې وه، خو نتیجه وښودله چې هغه د پارلمان لپاره د استازي مرستیال وټاکل شو. ولید خان نن مشال لري ټول چې په کمپاین کې له ځوانانو سره دا وعده وکړه چې دوی به ځوانان له نشي توکو ترګري او جرایمو څخه راګرځوي.
پہلے ہمارے ایجنڈا تھا وہ چلا آغ زبانوں کے کم مختلف نشو طرف تھا یا دہشت گردی طرف تھا روان دی آغ زبانوں دا پارا ٹھوس یو اہم قدم اچت کا مواری دا پارا تو یو تو کم چاہیے سے جرائم اور دہشت گردی طرف تھا تو نہ ادھر ہمارے کم دونوں میں ایجنڈا وہ پڑے کہ اگر داو سے دل دکے پارا تو کالو سے کم نوجوانان دی اگی دا پارا دا ووٹنگ حق حقوق سے کم دا اگی دا پارا ووٹنگ حقوق اور دا اگی دا حقوق دا پارا آواز یہ تول ټول څونه ینګ خلک دي څونه ځوانان دي ټول دا یقین نه چې کم ځوانان دي هغه ته پکار ده چې خپل خپل چې کم دایي مستقبل دی هغه خپل ډیسایډ کړي.
ولید خان زیاته کړه چې د دې لپاره د یو تر هم وړاندې کړی دا پر حکومت او نورو ادارو به غږ کوي چې د دې مقصد لپاره د ځوانانو لپاره ځانګړي کورسونه او تفریحي پروګرامونه پراخ کړي. هغه زیاته کړه چې طالبانو هغوی په نښه کړل، خو د ده په برتانیا کې انتخاب دا وښودله چې دوی د ګولۍ جواب په قلم سره ورکول غواړي. تیری کې طالبان پاکستان په 2018 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید کې تر 140 زیات کسان وژلي وو چې پکې زیاتره د سکول ماشومان وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وایي په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په دیرزل کې د خزو وټونه چول یقیني کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو بلدیاتي عوامو انتخاباتو کې خزو ته د رایو اچولو اجازه نه و ورکړل شوې. په دیر کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي د خزو پرمختګ غواړي او د هغوی رای اچول یقیني کولو لپاره به هڅه کوي. تفصیل د انیس اجمل نورو.
د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو رای اچونه یقیني کړل شي. تیر کال په ډیسمبر کې هم د ښځو حقونو قومي کمیشن د دیر په زمینی بلدیاتي ټاکنو کې د ښځو په ووټ نه اچولو اندېښنه ښودلې وه. له انتخاباتي کمیشن یې د دغو ټاکنو د ناقانونه ګرځولو غوښتنه کړې وه. په دیر کې د بشري حقونو لپاره کارکونکي شاد بیگم وایي د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو په سلا په دیر کې ښځې د وټ لا چولو منی کیږي.
کومې پارټیانو چې ونځه ترقی پسند وایي او په کومې پارټیانو ته چې خلک وایي چې دی لکه ترقی پسند نه دي، یو انتها پسند غونټه سوچ لري د ښځو حواله سره، صرف هغه مخالف دي. نو زما په خیال دا سوچ ذکر دی چې د دیر په تاریخ کې تر ننه پورې ایون د ترقی یافته چې کومې سیاسي پارټیانې دي او د دې لیډرشپ ایون د ښځو په لاس کې دي، هغه هم د دې اقدامات نه دي کړي، بلکې الټا هغه همیشه د دې معاهدو ملګری پاتې شوی دی چې هغه هغه کلتور مخغمز کم کلتور دی هغه هغه سپورټ کړی دی او د ښځو سیاسي چې کوم شرکت دی د هغه خلاف هغه ډېر کارونه کړي دي. دا اوورال چې کوم مایند سیټ دی نو هغه په دې پولیټیکل پارټیانو باندې محاوي دی. دوی نه غواړي چې لکه دوی د چینج لپاره د نارو ولګي او د خپل خلک کنوینس کړي.
دا چې په دیر کې د ښځو د رای اچونې لپاره سیاسي ګوندونه څه کوي، د عوامي نېشنل ګوند غړي عتیق خان وایي لدیره سینیټر زایدا خان هم د عوامي نېشنل ګوند غړي دا او دوی په سیمه کې د خصو د وټونو شرا زیاتولو لپاره ډېرې هڅې کوي.
په ډېر کې لکه زمونږ نېشنلیست یا عوامي نېشنل پارټي چې دنو دا لکه هغه شانته شریعت کې نه ده، نو مونږ خو به وکړو خو بهر حال زمونږ خلاف واسم دا پراپاګاندا ده چې دی داسې دی دی داسې دی کنه. خو مونږ دا ځل کوشش یو دا شروع دی چې مونږ میجر پارټي چې کوم چې پی ټی آی ده او دغه ده جماعت اسلامي ده، دی زمونږ سره لکه یو ځای یو کوشش دی الیکشن نه مخکې جنرال الیکشن نه مخکې شروع کی او مونږ مشترکت وردا خبر وکړو چې بهر کلی کې به مونږ لکه پولینګ سټیشن کې به د ښځو بوت ځان لږ جوړو او کلی کلی کې به ګرځو نو یوازې به په مونږ باندې بلیم نه لګي او دوی به هم را سره وي نو بیا به خامخا 20-25% پورې به بیا ځي.
په دیر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بشیر خان وایي د ګوند نارې هم بدلون دی نو د ښځو د پرمختګ په برخه کې مثبته تبدیلی غواړي.
د پارٹی موقف دوبارہ دغه دے زمونږه خو هغه پارٹی دا چې دغه ولې مشوره شوې ده چیرې دی کې زمونږ په جلسو کې زنانه د ټولو نزیاتې راځي نو مونږه دلته کوم دا کوشش کوو چې دلته کې دې بالکل هغوی په الیکشن کې سم واخلي او د دې دلته کې چې کلم دوی کې ناصری دي نو د دوی سره بالکل د دې انساني جوړه شوې ذاتی طور زما دا شو جوړ دی چې دلته د زنانه وو کیږي او د زنانه لپاره د ځان له پولیس سټیشن دا یو خبره درته ده چې پولیس سټیشن دې ځان لای.
خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پیښور د سانګې ویان سهیل احمد وای د ترمیمی قانون 2013 تر مخه چې په کومه حلقه کې د خصو وټونه تر 100% کم وي هغه به ناقانونه ګرځول کیږي.
باقاعدہ قانون سازی شوی دا الیکشن ایکٹ 2017 سے کم پاس شوی دے پارلیمنٹ نا باقاعدہ اگے کی آرٹیکل دے چکم کپ یعنی مطلب پولنگ سٹیشن یا کنسٹیچوئنسی کی دا 10% نہ کم ووٹ پول شی انو اگے اگے نتائج چھی نا کلدم کر دا کی ڈکلیئر کی کہ لگا با ریزلٹ کو نہ اناؤنس کی گی.
د 2013 کال په مو انتخاباتو کې هم په دیر سیمه کې خصي د وټ اچول نه منکړل شوی وي چې روستو بیا الیکشن کمیشن یې نتیجې منسوخ کړي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو پداسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. پرون په جنوبی وزیرستان کې د لیویز درې میاشتنی تربیتي کورس سر ته رسیدلی دی چې پکې 122 ځوانان د دغه تربیت نه فارغ شو او 13 ورځې پاسینګ آوټ پریډ هم شوی دی. دغه غونډې ته د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود ورغلی دی او د ریپورت کې حال راکوي.
پرون د پنځم په ورځ د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د درې میاشتنۍ تربیت نه د ورستې د نویو برتي شویو 122 لیویز فورس ځوانانو د سوګند پورته کولو او پاسینګ آوټ پریډ دستورا په درنښت سره ولمنځله شوه. په دا موقع موجود د دغي فورس یو تربیت یافته سرتېری رمن ګل د وطن د پاللو او د امن ساتلو په دارنګ اراده جوت کړې.
درې میاشتې ټریننګ وکړو انشاءالله د ملک پورې میږو جنګیږي هم اور وتلی د ملک پورې د ملک څخه خدمات شروع باندې انشاءالله میږو د ملک خدمات کوي دا خوره میش په خپل وینه پڼا کوي انشاءالله.
په تقریب کې موجود یو قبایلی مشر اقبال مسعود وویل
او دا پروګرام چې مو وکړو ته ځوانون ډېر زبردست شلای ټریننګ کړای وو خوره د وطن دی پورا انشاءالله 100% امکان دی دا خوره انشاءالله ابو داوی دی امیش دی تا ورسترګې دی بخورا بندے سترگی دی.
دی چلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان ہاں پا دا غا لڑک شے پا دا رنگ وجا گئے دا
کم پاسنگ آؤٹ پریڈ وشو او دیر پا فخر سر دا خبر زکوم چی نن ما دا دوی دا کم مظاہرہ ولی دا کم چستی ما ولی دا نو انتہائی امپریشو ما او زو دا ایکسپیکٹ کو ما چی دا زوانان چکم دی کمینگ ڈیس کی بدا انشاءاللہ دا ملک دا پارا زمینگ ساوت وزیرستان دا پارا دا با اخپل ڈیوٹین خب خوبی انجام کوي دوی با جنوبی وزیرستان په امن کې با یو مین رول ادا کوي. د خیر سره
د دستورې په ورستون کې د دستورې ستر ملما بریګیډیر عامر صدیق د تربیت په دوران کې و تلیو سرتیر یو تا ته تعریفي شیلډونا ور وسپارل. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، وڼا، سویلي وزیرستان.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورې د رواني غړې د مای ته ورسېدل په پیښور کې د ماسپخین یوني مبجه شو د نجيب امیر نه د خبرونو لاندې زورو.
پاکستان هغه رپورټونه ناسم بللې چې ګواکې دوی د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار لیست کې شامل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي د خبره چې دوی په خړ لیست کې اوس په تور کې ور شامل شي بالکل غلطه ده، خو دا سمه ده چې دوی به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شي. په کوټه کې د ملیشي او لیوي ځواکونو یو کیمپ ته نږدې 14 شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او وژوبل دي. پولیس چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کوټې په نوسار سیمه کې پلټین نیز عملیات کول چې د برید ښکار شول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې څوک ورته احترام نه لري دوی به د هغوی احترام نه کوي. نواز شریف پرون په کوټ مومن کې ویل چې څه قسمه درغلي نه وکړي، خو بیا هم لومړی د وزیر اعظم او بیا د خپل ګوند د څوکۍ لپاره نه هله وګرځول شو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا د طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ستاینه کړې. ناصر جنجوا تیر ماښام په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له ځانګړي سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زخیلوال سره د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د سولې په برخه کې تر خپل وسه اسانتیاوې برابرې کړي. له پاکستانه په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر نن پیلېږي. په پېښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې له لوري له کډوالو سره د بیرته ستنېدنې په لړ کې مرسته کیږي. دا وروزګان ولایت سیمایز چارواکي وایي دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې په سر هغه مسافر چې دوه ورځې مخکې طالبانو له موټره ښکته کړي وو او له ځانه سره بیولي وو تېره ورځې نه تنه راخوشي شوي او پاتې نورې لا هم د طالبانو په بند کې دي. هلته د هلمند ولایت د ملي امنیت د ریاست د منابعو د معلوماتو له مخې یو جرمنی تبه د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د حیدرآباد په کلي کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی، خو په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو مشال لړیو ته وویل نیول شوی تن تر اوسه دوی ته په رسمي ګانه د سپارل شوه. او د روسي د بهرانه چارو وزیر سرګی لاوروف پای چې هیواد به د شامی ولسمشر د حکومت ملاتړ جاری ساتي.
دا وو نجيب امیر چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز واورو او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږ همکار اسرار الله مومند د ځینو اداریو مهم ټکي راغون کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستانی ډان ورسپاڼه لیکي که څه هم په دې هیواد کې د لدرکه کسانو مسله باندې ډېری خبرې کیږي او مخې ته راوړل کیږي، خو د دې باوجود د خلکو په زور لدرکه کېدل لا نور زیات شوي دي. مخکې به اکثره مشکوکا د ریاست ضد بلوڅ وسلوال یا نور داسې کسان لدرکه کېدل، خو اوس دغه دایره بلګ لیکونکو خبریالانو او مدني فعالانو ته غځېدلې. همداراز د ادارې په خبره په تېر وختونو کې به د قبایلي سیمو یا نورو صوبو اکثره وروسته پاتو سیمو څخه د شپې په تیاره کې خلک لادرکه کېدل، خو اوس په رڼا ورځ په خاري سیمو کې اهم خلک پورته کړل کېږي. د ادارې په خبره په یاد مسله کې د حکومت نه دلچسپي د لادرکه کسانو په اړه د اوږدو عدالتي اورېدنو او د کمیشنونو یو شمېر غونډو له کبله د لادرکه کسانو ستونزه نه حل کېږي، چې لوجې یې د هغو عناصرو حوصله افزایي کېږي څوک چې په زوره خلک لادرکه کوي او همداراز دوی خپل کار لا نور تیزوي. بلخو اکسپریس ټریبیونو ورسپانه لیکي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښارونه یې ډېر زیات ګنده دي. همداراز کراچۍ د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې ده چېرته چې تر ټولو زیاته ګندګي ده. د ادارې په خبره د پاکستان قومي شهرت ته سخت تاوان رسوي ځکه چې کراچۍ د پاکستان صنعتي مرکز دی. ورسپان لکھی تر ډیر وخت پورې د پنجاب بهاولپور خار او د پاکستان دارالحکومت اسلام آباد ډیر زیات پاک ګڼل کېدل. خو له وخت تیرې دو سره یوازې د سپایي اعلانات کیږي، خو بیا هر څورک شي او خلک چې چرته غواړي هلته ګن یا کچره غورځوي. په دې وروستیو کې د هیواد دننه د اوبو په مسله یو عدالتي کمیشن جوړ کړل شو. د کمیشن په رهایشي سیمو یا نور ځمکه کې د کورونو یا اسپتالونو ګند او صنعتي ملبې پر خښولو د بندیز لګولو غږ وکړ. خو د ورځپاڼې په خبره بدلون به هله راځي چې کله د خلکو په سوچ کې بدلون راشي او هغوی خپل کور، کلی او ښار په خپله پاک وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیبیا د لارې یورپ ته په غیر قانوني توګه تلونکو هغو پاکستانیانو باندې یوه مقاله خپره کړې ده چې د روزګار په تکل د دغه سخت ګام پورته کولو هڅه کوي. بلخوا انټرفیکس خبری ادارې د شنګای تاون تنظیم د ترهګرۍ ضد سیمه ییزې څانګې د مشر په حواله ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتنه ده یا هغې کوشش کوي چې پاکستان، افغانستان، هند، ایران او منځنی ایشیا خپل اثر رسوخ وغځوي. د دواړو مقالو مهم ټکی لملیحا مرزاده اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې یو غمجنه کورنۍ د یو ټلیفون ګیر چاپیره په بیا بیا هغه پیغام اوري چې ورته درې زره میله لرې نه استول شوی. ورځپاڼه لیکي دغه پیغام د 19 کلن پاکستانی الګ بابر بشیر دی. دغه کورنۍ اندېښنه لري چې ښایي بابر مړ شوی دی. د دوی په فکر هغه چرته په هغو نوي کسانو کې خونه شامل چې روانه میاشت له لیبیا نه اټلي ته په غیر قانوني ډول د تللو په وخت د کښتۍ ډوبېدو له امله مړ شول. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې په وژل شو کې اکثره کسان پاکستانیان ول. ورځپاڼه لیکي که څه هم لیبیا په غیر قانوني ډول یورپ ته د تګ لپاره بدنامه دی، په 2018 کال کې خواوشه 1,80,000 پناه غوښتونکو اټلي ته د غیر قانوني تګ لپاره د دغه هیواد لاره استعمال کړې وه. که څه هم مخکې په دوی کې پاکستانیان ډېر کم ول، خو اوس هغه پاکستانی وګړي چې د روزګار په تلاش کې سرګردانه دي د ښه ژوند په تکل دې حد ته هم تلو ته تیار دي. بلخوا انټرفیکس خبري ایجنسۍ د شنګای تعاون تنظیم د ترهګرۍ ضد سیمه ییزې څانګې د مشر یفګنی سیسویف له خولې لیکي چې په روس کې تر بندیز لاندې ډلې آیسل یا تش په نوم اسلامي دولت ملاتړي غواړي چې د ولایت خراسان په نوم ریاست جوړ کړي او افغانستان، ایران، بنگلادیش، پاکستان، هند او منځنی ایشیا ته وغځوي. له انټرفیکس سره په خبرو کې یفګنی سیسویف ویل چې د افغانستان حالات ته خاص اندېښنې وړ دي. د دریو زرو په خواوشا کې د یادې ډلې وسلوال چې مخکې په منځني ختیځ کې جنګېدل اوس د هیواد شمالي ولایتونو کې راغونډ شوي دي. د نوموړي په خبره دوی کې 80% بهرنیان دي چې د روس، منځنی ایشیا او چین وګړي پکې شامل دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي که طالبان د افغانستان حکومت او آئین په رسمیت وپیژني او جګړه ودروي نو هغوی د سیاسي ګوند په توګه پیژندلو ته تیار دي. نوموړي تېره ورځ د کابل بهیر غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او د هیواد آئین مني نو وروسته د یو سیاسي ګوند په توګه کولی شي چې په دغه آئین کې د ترمیم لپاره هلې ځلې وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر داسې یو بیان ورکړی دی. د دې وینا ارزښت څه دی او څه پیغام لري؟ په امیر ساحل په خپل رپورټ کې د دې پوښتنو جواب لټولو هڅه کړې ده.
افغان ولسمشر د چهارشنبه پر ورځ ویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، افغان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني او اوربند وکړي نو هغوی به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. اشرف غنی د کابل بهیر غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل په افغانستان کې د سولې لپاره ملي اجماع پیدا کوي او که طالبان له افغان حکومت سره خبرې وکړي نو امکان شته چې په قانوني ډول په آئین یا اساسي قانون کې د ځینو ترمیمونو یا بدلونونو هڅې هم وشي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر طالبان د سیاسي ګوند په توګه د پیژندو او اساسي قانون کې د تعدیل اشاره ورکوي. خو د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي علومو څېړونکي وحید وطنیار د چهارشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته ویل د سیاسي ګوند په توګه د طالبانو د پیژندو خبره نوې ځکه نه ده چې په جګړه ځپلو ټولنو کې دا ډول اقدامات کیږي او دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون کول اسانه کار نه دی.
که چیرې تاسو د جنګ ځپلو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، کوم هیوادونو کې چې سولې بهیر په مخ نیول شوی دی، هلته دغسې وړاندیزونه تقریبا معمول دي. که چیرې د سیاسي علومو له اړخ نه ورته وګوري، طالبان اوس هم سیاسي ګوند امیدی خو البته یو نظامی اړخ زیاتره ده کشیر اغیدی په افغانستان کې د افغانستان د دولت په سیستمو کې شاملیږي او د خپل فعالیتونو ته په مخه وړي دا به ښه کار وي او دوم ټیکه چې ولسمشر اشاره ورته کړې ده ښه پیشنهاد دی خو د اساسي قانون تعدیل بهیر خو به تاسو ته معلوم شي هغه پیچیده ده
هلته په کابل کې د سیاسي چارو بل پو اباسین بریال د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه اغیزناک قبولي او غنی چې کېدای شي دا طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي
د حکمتیار سره د سولې کومه معاهده چې لاسلیک شوه دوی چې څنګه راغلل اوس په کوم ډول سیاسي فعالیت کوي او کوم احترام او عزت ورته شته دا د طالبانو دپاره یوه ښه بېلګه کېدای شي چې د ثبوت بڼه لري او دویم مسله دا ده چې هغه فرصتونه چې په نوې طرحه کې دوی ته وړاندې شول پخوا کې په دا شکل باندې نه وو چې دوی ته د سیاسي حزب د جوړېدو د سیاسي فعالیت د بندیانو د دوی د خلاصېدو او حتی په اساسي قانون کې د تعدیلاتو خبره د لومړي ځل لپاره مطرح کیږي دا د طالبانو لپاره ډېر مهمه خبره ده دقیقه چې د طالبانو د راتګ نه مخکې خو په قانون کې تغییرات نه راځي خو معنا یې دا ده چې ډېر واضح دوی ته وویل چې وو که تاسو د اساسي قانون په هکله باندې ملاحظات ولرئ اجماع رامنځته شي او تاسو د هغه اجماع برخه واوسئ دا تعدیلات هم داسې نه دي چې ناممکن به وي
اباسین بریال زیاتوي چې طالبان اوس د جګړې په ډګر کې هم له فشار سره مخامخ دي نو ځکه هیله شته چې هغوی به خبرو ته حاضر شي او د سولې بهیر به پر مخ ولاړ شي د کابل بهیر په غونډه کې د 25 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازو او پلاویو ګډون کړی طالبانو د افغان ولسمشر د وړاندیزونو په اړه لاسن دی ویلي
د پاکستان نشای کیدونکو ډان ورسپانې په سعودي عرب کې د ورستیو پوځي سیاسي او ټولنیزو بدلونونو په موضوع لیکنه خبره کړې وای سعودي شاهزاده محمد بن سلمان په دې توانېدلې چې د دې هیواد با نفوذ حلقې یوې سنډې ته او د خپل خوښ اصلاحات رامنځته کړي د لیکنې مهم ټکی له هارون باچا ورو
د ډان ورسپانې لیکنه وای په 2015 کال کې د سعودي بادشا عبدالله تر وفات وروسته د اسلامي نړۍ په دغه تر ټولو زیات مهم هیواد کې یو لړ بدلونونه مخ ته راغلي دي دا د سعودي له کورنیو موضوعاتو لکه میرمنو ته د زیاتو حقونو ورکولو او د ټولنیزو محدودیتونو له کمولو سره اړه لري د دې ترڅنګ ریاض خپله بهرنۍ پالیسي هم د تیر په پرتله سخته کړې لیکنه کاږي د سعودي د دې نوو خوځښتونو تر شا د هغه هیواد د طاقتور شاهزاده محمد بن سلمان لاس دی نوموړي وکول شول په ډېر صورت سره د سعودي دننه با نفوذه حلقې یوې څنډې ته کی محمد بن سلمان تیر کال د شاهي کورنۍ یو شمېر غړي او لوړ کاروباري شخصیتونه بندي کړل او د هغوی د درغلیو دوسیې پرانستې له دغو بندي شوو کسانو څخه ځینې لږې ورځې کېږي خوشي کړل شول د یو بل مهم اقدام په ترڅ کې د ګل پورز د سعودي پوځ لوړ پوړي چارواکي له دندې لرې کړل شول له دې سره سره د سعودي په سیاسي دفترونو کې هم بدلونونه راوړل شول د لیکنې تر مخه خای د یمن د روانه جګړې په اړه د شاه سلمان نا امیدي د دې لامل شو چې د سعودي پوځ مشرتابه بدل کړي هم نوموړی و چې یمن ته سعودي ځواکونه ولېږل او د هغه هیواد د دفاع وزیر په توګه د جګړې چارې له نږدې څاري ولیکنه وای له دریو کلونو تیرېدو باوجود د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د یمن حوثیان مات کړي لیکنه زیاتوي د سعودي شاهزاده سلمان باید د خبر درکړي چې د یوې ماډرنې ټولنې جوړولو خوب به هله رښتیا کیږي چې د هغه هیواد وګړي وکول شي د زړه خبرې په خوله راولي او پر حکومتي چارو نیوکې وکړي
او اوس وخت شوه ده د هفتواری خبرونه تاندې هلي خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږه همکار فرخنده سره جوړوي راځي چې د دې اونۍ تاندې هلي واورو
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې د خویندو همت او رڼا ادارې په کار خبرې کوو
چې موږ وایو چې سمرسته به زموږ وي او هنر به د اغې وي او اغې به خپل لاس ګټه په خپل کول شي
دغه اداره وایي دوی غواړي په ګراس روټ لیول د خزو او انجونو سره کار وکړي
د سره سره مو دا سوچ دی چې مو انتهائی گراس روټ لیول نه کار وکړو یعنی زه خپل غواړم چې پهل از هغه خدي امپاور کما چې کومه کور کې د نن ناشته دی
خور اداره د خپل راتلونکو پروګرامونو په اړه وایي خویاندو همت او رڼا چې مختصر خور نومیږي د پښتنو ښځو او نجونو لپاره جوړه شوې یو غیر سرکاري اداره ده چې لومړی د قبایلي سیمو د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په غرض جوړه شوې وه او اوس د ټولو پښتنو نجونو او میرمنو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د دغه ادارې جوړونکي نورین نصیر د خور د جوړولو په اړه وایي
دا اصل کې زمونږ د خزو دا مسلې دومره ډېرې دي، اسپیشلی دا زمونږ په دې چې کوم دا ټوله پښتونخوا چې ده، که په افغانستان کې زمونږ پښتنې خویندې دي او که هغه په پاکستان کې زمونږ پښتنې خویندې دي، زمونږ مسلې او مسایل دومره ډېر دي او زمونږ چې کوم دا زمونږ چې کوم دا کلچرل ویلیوز دي هغه دومره سخت او دومره پټریاکل دي چې مونږ سل زنه زمونږ سره ډېرې زمونږ پښتنې ملګرې جایي کې مون اورنګزیب وا، شاید شام وا، مهوش شام وا، مونږ ټول کېناستو، مونږ وی چې داسې داسې کول پکار دي، داسې د ښځو لپاره داسې څو ټولنه شانتې کول پکار دي چې کوم کې مونږ د ښځو مسلې ډسکس کولې شو، بیا او د هغې باندې مونږ چې صرف ډسکس کولې نه شو، مونږ به چې سب مسایل وي سم کلی وي هغه هم خپل چې زمونږ چې څونه کپاسټي دي د هغې کې حل کولې شو. لکه داسې خو به ډېره وه چې مونږ به راغونډ شو او فنډنګ به م راټول کړو، چې کوم کار د سټیټ دی کوم کار د ریاست دی هغه به مونږ راټول کړو، که چېرته بس داسې غټه پېښه شوې وه نو هغې کې به بیا مونږ کانټریبیوشن خپل کولو. هغه د بام بلاسټ وو، ځکه چې بام بلاسټ کې مونږ ګورو نو زمونږ که سړی افیکټ شي نو ښځې زیاتې هغه هم ایکولي متاثره کېږي. بیا که داسې دا جنګ پېښه شي په انټرنلي ډسپلیس شي نو هغې کې هم ښځې او بچې چې دي نو ډېر افیکټ کېږي. مونږ وی چې مونږ ودا کول مونږ دې کې وو چې چرته به بام بلاسټ شو او ټول به خپل فیسبوک باندې سټاټس یې ولګولي او اپلوډ یې به کړو چې کوم زموږ سره به مرګري وو، چا به را سره مرسته کول غوښتل، ای به را سره مرسته وکړي. بیا یو ورځ مونږ ټول راټول شو، مونږ وی چې یره تا په لږو لږو په دې لږ هیلپ باندې او په لږ ډونیشن باندې خوړو کار نه کېږي، کله کله به داسې مو چې مونږ خپل جیبه بس یو څو کسان راټول شو واوم ټول اب کافی نه، او بیا بداو چې زمونږ आवाज په یو غونډه کې نو نو موږ چې یو تاسو ارګنایزیشن خیر دی ريجستر کو هغه مې ډیر لوی معاملہ دا ما نه غوښتل چې دا ريجستر شي، موږ چې بس ټیک ته موږ کاو د خپل دغه دلاندې خوږي کې داسې موږ موږ چې نه زمونږ ضرورت شته او هغه کې زمونږ بیا موږ سره چې کوم سړی هغه موږ سره مرسته وکړه چې نه هغه موږ ته دا وایي چې زړه را لرا کو چې نه دا دونه غټ کار کوي تاسو نو ولې نه ريجستر کوي، نو موږ ريجستر کو هغه د لاندې موږ بیا نت ورک کې جوړو.
نوري نصیر وای دوی د خور ادارې جدا جدا څنګه کې جوړې کړې دي چې پکې قبایلی خور، ولسی خور، اقلیتی خور شامل دي او دا شان پراتونکو کې مسافر خور هم جوړول غواړي.
زه چې په خپل قبایلی ما او د قبایلی سیمې نه تعلق ساتم، قبایلی مطلب دا چې دا یو ائیډنټیټي اوس دا شو شوې ده، قبایلی سیمې نه تعلق ساتم، نو موږ یو قبایلی خور نت ورک جوړ کړو. نو شین جمال مونږ بیا خپل مشر او ټاکله مونږ چې دا دا ګوري، بیا مونږ یو اقلیتی خور هم چې زمونږ داسې و چې مونږ بچی چرته د اقلیتی زمونږ به زه پیدل نمو باغی سرم والا وی سرم هم ڈونیشن زم ورکول ہیلپ هم ورکول، نو مونږ چې راځي دیلم یو داسې گروپ جوړ کو، هغه مشر چې د نوري ما ارشاد هغه او ټاکلی شو. بیا مونږ اوس یو بلم دغه فرق جوړ کړی، هغه ولسی خور هغه کې څوک مشر نشته، هغه کې مونږ وایو چې هغه کم خزا چې په خپل کلی کې که سنټر چلی او که دستکاری کوي بل سم لاس هنر لري او هغه خپل اپنی مدد آپ سره سره شروع کول غواړي نو مونږ به سره مرسته کوو، او مونږ په دې باندې اوس یو 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 سوچ مونږ لرو او هغه ما خیال چې مونږ به اومکو او ما راتلونکي ورځو کې به مونږ به هغه مټیریلایز کو چې مونږ وایو چې سمرسته به زمونږ وي او هنر به د هغې وي او هغې به خپل لاس ګټه په خپله کولی شي. ای کې مونږ دا نه کوو چې دا به راځي زما ارګنایزیشن ته به راځي دغه به کوي، نه نه مونږ به دغه کوو، هغې کې به دای چې کوم هنر هغه لري او هغه سه اګزیبیشن کول غواړي مونږ به سره مدد کوو، خو هغه به په خپل سټال خپله ولاړي په خپله به خرڅوي، ای کې به درېمګړې نه انوالو کېږي، که څه شی پخی او مونږ سره مرسته کړي هغه به په خپله هلته ولاړي، هغه به په خپله خرڅوي او هغه به په خپله هغه خلاص هغې سره به هغه پیسې وي څه وي پروفیټ وي دغه وي هغه په خپل لاس ته ورکوي، ای کې به مونږ هغې سره داسې نه انوالو کېږو، مونږ ولا صرف پلیټ فارم ورکو.
د قبایلی خور څنګه مشره نوشین جمال وای دوی غواړي چې د هغو ښځو سره رابطه جوړ کړي چې په کورونو کې ناستې دي، د هغوی غږ واوري او پر مسلو یې خبرې وکړي.
کوم مخه ارګنایزیشن دی دا د سایلند مو فارمز جوړ کړی دی، د لکه مودي کې د پښتنو
ټولم خويندې دي ټول مرسته یخی دي کما قبایل خبره وکم چون کې مو قبایل نه مانو یبا ورځ په قبایلی خور به کم خور شي ویل چې ان شاء الله زړه سره به مو خواهشم دي او داخلم لارو چې دا به پښتونخوا حصہ جوړ شي خو دغه خطو ته پر فین حل مو قبایلی خور تنظیمم دي او زه دغه مشروعلي کوم او نن خبرم دی لپاره بیا غنه بعد مو یو اقلیتی خور مې خې دي چې ما هغه خويندې حکومې پښتنې دي او هغه د نور مذاهب نه تعلق ساتي نو غو د پرموبیل فارم یې خې دي اقلیتی خور د سې هغه خځې چې کومي خپل ټریډیشنل کارونه کوي خپل دغه ادب سره تعلق ساتي خپل کوم مو ورسي زمين دی غو د پرم اولسي خور فارم مې خې دي اندې چې ډېر سر مسافر خورم جوړو چې کومه خويندې د مو بهر دي چې پاکستان نه بهر دي هغه د پرمو فارم جوړو او د سي مو د ټول پښتنې خويندې یو بل سره لینک کوو خو مو لګوېشه نام ستر دی خمو د سره سره مو دا سوچ دی چې مو انتهائی گراس روټ لیول نه کارو کو یعنی زه خپل غوړم څه پیل هغه خدي امپاور کما چې کومه کور کې د نناسته دی غنه باد به ته د حیثیت ملوي کی څنګه به یو فیصله سازي هیڅ کې عمل واخلي نو هغه د تر مو ډېر مختلف پروجکټونه مکو او په خوند سره بهر دي هغه مو مرسته کوي خوند کومې د دې کې او مو دا نه کو چې مو هغه د پر پیسې خیرات وکړو هغه د پر مو ستاسو باندې کار کو لګي
په قبایلی سیمو کې د خپل کار په اړه نوشین جمال وایي
مو څه کوم نتورک دی هغه کې نه هر ایجنسی کې د مونږ خپل خزي کارم کوي د جنا کوم سیشن یا ور نه سیشن مو د دې کې ذکر کو هغه ايني حقونه څنګه د خزو لکه قانون هم ته حقونه راکړي وي خو لکه یا مو ورته متفقه نشته او دینه علاوه کوم د ریفورمز کې لګیا دي هغه ټول خبرې مو کوم د دې کې ذکر کو غو مغزي کې سیشن ورکو او ورنه سیشن دي مو خپل نتورک خزي مشتاري نو مو ډیر ځات خزي هغه په اسلامي او ايني حقوق باندې پویو څنګه مو ته اسلام او ايني دواړو راکړي دي نو مو دغه کې ډیفرنٹ ایجنسی نو کې د مختلف خزيري هغه ترين خزيري څنګه مو د دې کې ترين کو او بیا هغه کې سیشن سر کې زه خپل هغه کې شامل یم زه خپل سم خپل علاقې ته
د اولسي خور ته جوړولو په اړه نوري نصیر وای تر سوچ یو خزا په اقتصادي توګه په خپل خو نبي وتر دلې تر هغه پوري دانشي کولې چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې فعال رول ولوبوي هغه وای
ډېر ضروري ده ځکه چې ما خیال دی دا چې کومه د اکنامیک امپاورمنت خبرې کوو او د خلک چې په فندونه او چت کې پیسې په واخلي اغه اغه ضرورتمند خلکو ته سونه رسیږي اغه اغه هم لګیو د بیت روان دي نو موږ چې موږ تاسې سم میکانیزم کو چې هغه کې هغه خزه په خپل سټیک هولډر وي لکه دا نه چې به ما ته ګوري او دغه کې زه به تم چې کور دا مونږه تاله دونه دونه دا پیسې لکه یو قسم ته دا سمال انویسټمنټس په خلکو مخ کې کول او دا ډیفرنٹ انویسټمنټ دلاندې به قرضې حکومت ورکوي مونږ حکومت نه یو خو مونږ به دا کو چې مونږ خپل د طرف نه چې لږ ډیر هیلپ کول شو هغه مونږه به کو او دا وی چې کم هنر دی هغه به هنر استعمالوي خپل ځان به اکونومیکلی انډیپندنت کوي ایک ان تھرد پرسن شته نه پکې مینز والا میډل مین او میډل وومن شته ایک ایسو کوم نشته هغه سره مونږ 1-to-1 به خبرې کوو مونږ به توای چې ښه د دستکاری کې او ته دا کول غواړي او پدې کې او دی باندې دام د چې مونږ سره ډېری چې کوم دا اوورسیز زمونږ پښتني او سی کې په هر ملکونو کې هغه هم د کې ډېر انټرست لري هغه وی کته سو چا سره تاسو مدد کوي نو مونږ به سره فاینانشل هیلپ کوو مونږ به ول ډونیشنز را لېګو او هغه ډونیشنز به داسې مې چې مونږ به یا سره رپورت تیار او یا سره هغه ټول د اعتبار خبره هغه به دی په مونږ باندې اعتبار کوي او هغه اعتبار باندې به مونږ هغه او مونږ به کم کما خو زمونږ خور ده اغه خپل صبر کوټه بزنس جوړي اغه مونږ به باغی اعتبار کوو ځکه چې مونږ سره هم د چا امانت یو غي ته به مونږ دا ورکو او اغه به بیا مونږ ته دغه او یو پروجیکټ مونږ یو چې کوم کیس ته مونږ سره راغلی دی هغه د ډومېسټک وایلنس ته او اغه خزه چې دا اغه په پخلی کې ډیره تکړه دا وایي چې ما سره لګ ډیر امدادو کې چې خپل صبر کوټه شانتي صدا سي دغه شانتي شروع کما اغه ته مې خیال شته و بیا تاسو سره نورم ډیټیل کې ډیسکاس کما چې اغه به مونږ داسې خزه د پاره هم دلته هم لوکل بزنس
شروع کو په پیخور کې بیسټ وي بیا به مونږ هغه د قبایلی سیمو ته مخکې کو سواد کې ډېری هنرمندې ښځې دي هلته به مخکې کو نو مونږ دا یو په خپل سوچ سره لکه مونږ دا غواړو چې د ښځو دا زمونږ د ارګنایزیشن مین مقصد همدا دی چې مونږ ښځه پولیټیکلی سوشلی او اکنامیکلی اویرم کو او امپاورم کو.
دا چې خور اداره په راتلونکو کې د ښځو او نجونو د پرمختګ لپاره څه منصوبې او پروګرامونه لري په اړه د خور یوه بله بنیادی غړې مونا اورنګزیب وایي.
سوشل میډیا په دغه چې کوم بیا سبسیډي ایوان وتا څه کوي چې یو ورکشاپ شو هغه کې د فاټا او دا فایل دی راغلی وی او وی له یو اویرنس یا وی د پوها د پارا ډیفرنت یا مختلف قسم لیکچري او شو نو موږ هم دا وایو چې دا چې کوم موږ د پوها یا د خپل نالج یا سوبر کول یا چې هغه خیاری شي هغه باندې لارې باندې موږ خپل دا کمپین چې کوم دی دا اوچلو هغه سره سره زه اوس چې هم نو زه د خور غږ چې هغه د خور مګزین دی زه د هغې ایډیټر ان چیف یم او هغه هم به اوس انشاءالله هغه هم روان دی په څو مرحلو نه تیری لګیا دی هغه هم موږ پبلش کول غواړو هغې کې موږ درې ژبې څه دي انګریزي پښتو او اردو موږ غواړو چې موږ سره څومره ښځې رایټري دي یا څومره سرویسي رایټري دي یا اکټیویټ سر رقم ورک په خپل ځل لیکل کول غواړي یا جنډر سنسټیټیو ټاپک باندې لیکل غواړي نو هغه به موږ هغه به موږ پبلش کوو ان شاء الله نو دا یو راتلونکی یو بل پلان دی زموږ یو بل پروجیکټ چې هغه زموږ په تاسو کې لري په موږ سوچ کوو غواړي چې موږ داسې څه داسې څه دار جوړ کړو گنڈل
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
داوا د دې اونۍ تاندې لیک پرورنا چې تاسو واوریدا ز فرخنده اسد نه اجازه غواړم د خوده پامان.